السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شو د یو نه تر دوه بجو د خبرونه قرباز منور شایم نه کې پرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکا ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سر ټکی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ملاقات کړی. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمعیت په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتي دي. او سم د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې تول د حکومت د حکومتي مذاکراتي کمیټي خبري غونډه واوریدله چې د په خبره پکې د مذاکراتو خبري کمی او دړه کې زیات وي. مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد لارو اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته ننوځي. خو حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو 9 کسیز مذاکراتي کمیټي جوړه کړې ده. پرویز خټک په خبري غونډه کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان له استعفا پرته د پښتون نور ټولو غوښتنې په اړه مذاکرات ته تیار دي. البته هغه زیاته کړه که اپوزیشن د دې سربېره هم احتجاج کوي نو سبا به د هر ډول حالاتو ذمه پخپلوي. اپوزیشن تور لګوي چې تیر کال د جولای 15 په انتخاباتو کې دندې سوې وه. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې د دندې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره پر مبارزه له افغان فوجانو سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې پر راتلونکي پړاوونو خبرې کړي. دوی دواړو پرون ماښام په ارګمانی کې سره ولیدل. مارک اسپر او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون د ناڅاپي سفر کابل ته ورسېدل. د ولسمشر د افغان ولسمشر مستیال ویان د واخان مینه په حال مشال اړې ټول چې مارک اسپر له افغان فوجان سره د امریکا د مرستو په موثریت ټینګار وکړ او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالی درغلو پر ضد د سیستماتیک مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته سفر کړی و. هغه له افغان ولسمشر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د یو ولسمشر غنی په دې سره سلا سول چې افغانستان باید هیڅکله بیا پر امریکا د برید لپاره د ترګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخته سوي دي. د پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله پرون ویلي چې د لکې مروت د سرای نورنګ په 9 کلنه ماشومه او 21 میاشتنی ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق سوی دی. د دوی په وینا د پولیو پر انځخته سوي درې ماشوم تړاو د بلوچستان له هرنایي ضلع سره دی. له تازه پیښو سره په پاکستان کې د پولیو پر رنځ د ناروغ د اخته ماشومانو شمېر 8 ته رسېدلی چې پکې 5 د خیبر پښتونخوا دي. حکومت تېر اونۍ فیصله کړې چې ماشومانو ته د پولیو وایرس څاڅکو ورکولو په اړه په هاوی کمپاین پیلوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاصه سي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې د راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. کرتارپور راهداري به د هند سیکانو ته د پاکستان د نارول سیمې ګوردوارې ته تلل اسانه کړي. د سیکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یوه برخه په دې ګوردواره کې تېره کړې نو ځمځکه هر کال په زرګونه سیکان د دې ګوردوارې زیارت کوي. عمران خان ویلي د راهداري له خلاصېدو سره به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسېږي. اسلام آباد ویل د نومبر په 9 به د راهداري رسمي پرانیسته وسي. د هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د 3 شنبې پر ورځ ویل په پرانیسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سینګ ګډون کوي. د پاکستان یو شمېر خبریالانو فعالان وایي په دې هېواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په لاهور کې د قانون پوهې اسمه جانګیر په یاد کې د 2 ورځنی کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو پر موضوع پرون د پاکستان وتلو خبریالانو وسعت الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالې عائشه سروري څرګندونې وکړې. په پاکستان کې د بې پولو خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په هېواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله یې ځینې خبریالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینلونه خلاص کړي. خو د په خبر د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي. د نوموړي په وینا د دې لپاره حکومت د 300 میلیونه ډالر په لګښت داسې سافټویرونه اخیستي چې له مخې د خپلو خلکو ډیجیټل معلوماتو ته لاسرسی ولري. خو د پاکستان حکومت تل ویلي چې پر رسنیو هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پوره ازادي ده. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خیبر ضلع د 3 پرس کلبونو د خبریالانو د غونډې پر مهال وویل شو چې 4 ورځې وړاندې پولیسو د لوړګي پرس کلب ته ورغلي ول او خبریالانو ته یې دړکې ورکړې وې. په دې اړه د لوړګي پرس کلب مشر خلیل افریدي مشال ریډیو ته وویل
ورژن اخصل چې کوم یي اغه مطلب چې افیشل نه اغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجناغه بیلنس رپورٹنگ نکیږي بالکل موږ کیمری او مایک ته اس قسمه داسې ازادي نشته چې کل کرمد چې موږ اغه علاقه اغه جنون مسله رپورٹ کو
ورسره خبريالانو مشران د پولیسو مشر محمد حسین سروي د لاغه ته ډاډ ورکړ چې هغه ډاډ ورکړ چې د دوستون زی بهلوي هغه ولکم پولیس چارواک چې خبريالانو سره ناسم چلند کړی و هغه ماتل کړ سوي دي په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتي دي د بیروت ټراپولي او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي د انقلاب او د رژیم راپورځولو شعارونه ورکوي د لاغه وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي چې حکومت د اکتوبر پر 18 نیټه پر واتس اپ او نورو موبایل پیغامونو د نوي ټکسونو لګولو وړاندیز وکړ په څو ورځو کې دننه مظاهرې د سیاسي نظام په پوره توګه د بدلولو د سپما د اقداماتو له منځه وړلو او د بنیادي ډانچې د شکولو په غوښتنو بدلې شوې نړیوال بانک وایي چې د لبنان شاوخوا 3% وګړي غریبان دي له دې سره سره له شامه د 15 لکه کډوالو له ورتګ سره د دې هیواد پر وسایلو فشار زیات شوی دی اورسته خبر دا چې په هنګ کانګ کې د دوه نوي ترخه موچی وروسته جمهوریت پلو مظاهرچانو یو غیر قانوني لاروین کړی چې پکې پلسکونه زر خلکو ګډون کړی دی د پرون په مظاهرو کې د پولیس او مظاهرچانو ترمنځ نشتی سوي پولیس د احتجاجانو د کنټرول لپاره وشکې بهون کې ګیس استعمال کړی او رنگینی او به ور باندې پاشلی د نیونو یا مرګ جوړ لپاره په سمدستي توګه هیڅ رپورت نه دی وکړل شوی اوسنۍ مظاهره د هغو ناراموی برخه د چسلور میاشتې وړاندې د حکومت لخوا د یو ممکنه قانون راوړل پرځت پیل شوی وي قانون د هنګ کانګ حکومت ته اجازه ورکوله چې مشکوک مجرمان چین ته وسپاري حکومت دا قانون بیرته اخیستی خو احتجاج تریک اوس په پراخ بنسټه جمهوری غورځنګ بدل شوی دی خبرونه پای ته رسیدل او سم احمد الله د موسم او کرنسی حال درکوي
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې یو ایرو 122 روپۍ نوي پیسې او 133 روپۍ 50 پیسې یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 60 پیسې یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 208 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي په پېښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 14 په بنو کې وضعیت نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14 او په کوټه کې وضعیت نه زیات 2.5 شو کم نه کم 8 ډیګري سنتي ګریډ وي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او د سبانی موسم حال واوریده پروانه غړی کې را سره اوسي چې د غری پټونه واوري مولانا فضل الرحمن وای د حکومت سره خبره نه بلکې پر ضد یې احتجاجي مارچ کوي بلخ حکومت وای کاملداري چیلنج کیږي مخنیوي به کوي د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره ملاقات کړي او د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال په دې حق له ویل
دوړو دوړو د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز د دوړو یوادونو ترمنځ پر همکاري باندې خبري وکړي
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه انخته شوې دي په خیبر قبایلی ضلع کې خبریالانو ته د ورپی خوستونځو په اړه غونډه شوې دوی سم مشکلات لري
زمونږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلې چې دغه صوبیداران مشران سره ډنډو پولیس پرسلپ ته ختلی وو د صافیان الله یو قسم لا دمکی او ترټ ورکړې دي
یو شمیر نور رپورټونه لرو په دویم نیمای کې بعد مشال مرکه کې له خیبر ضلع نوی منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي شفیق افریدی خبري واوري
سیاسی سوچ مونږ لرلو چې کله بم د انتخابات وو مونږ به لکه یو خاص سوچ والا ملګری سره سپورټ وکړو خو چې کله به هغه کامیاب شول بیا به هغه عملی کار نه کړو
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ رازو د دې غړې اولنې موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د حکومت او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ترمنځ لفظي شخړه دوام لري. تیر ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او دفاع وزیر پرویز خټک تر خبري کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي چې له حکومت سره مذاکرات نه کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد احتجاجي مارچ اعلان کړی دی چې د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته ننوځي. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د اتوار پورس په مردان کې رسنیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل کپو 8 اکتوبر په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ازادي مارچ قافلې ودرول شوې. نو دوی به د ټول پاکستان لارې وتړي. د نوموړي په خبره حکومت سنجیده نه دی او په غیر آئینی طریقہ جوړ شوی او دوی ته دړکه هم ورکوي. نو ځکه ورسره دوی مذاکرات نه کوي.
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ
دے وہی حکومت کی وہ کمیٹی جوڑا کرے کہ زمین سر دا موجودہ صورت حال پا اڑا مذاکرات وکڑی. ما دا اگلی پریس کانفرنس کو آورے دو ابھی پتا کا پریس کانفرنس کی دا مذاکرات و خبر کمی اور دڑکی یہ زیادتی وکڑی دی. نزدی سر با زمین اس قسم مذاکرات نہ کی گی اور پٹول اس کیسی گندن مشتمل درہ با کمیٹی گندہ رابلل کی گی. نزدی لڑکی بدا پوزیشن گندن یو متفقہ دریز مختر آشی اور کمچہ با زمین متفقہ دریز بھی پاغی با عمل کی گی. د مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ و درولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وفاقی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو وکسیزه کمیټه جوړه کړې. د دغه کمیټې مشر پرویز خټک د خالی پورس په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دی ورته وړاندې کړي او مذاکرات دی ورسره وکړي. خو کدوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمہ وار وي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمن په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، مراد سعید او د کمیټي د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی.
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
کوم خلک چې د ریاست عملداری چیلنجوي دا غوی لپاره دا پیغام دی چې تاسو کتلی وو دلته به یو الطاف حسین وو چې د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ به یې په یو اشاره بندوله. نن هغه د عبرت نښه جوړ شوی او یو بل مولانا خادم حسین رضوی وو. نو تاسو وکتل چې چا هم په دې ملک کې فساد او انتشار ته لار هواره کړې. تاریخ هغه د عبرت نښه جوړ کړې او نن موږ دا اپیل کوو چې اپوزیشن دې له هوښه کار واخلي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 15 شویو ټول ټاکنو کې درغلی شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلی. نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوي انتخابات دې وکړي شي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 9:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واورید. په دې کې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار خبرونه تاسو اوریدلې. نورې په راتلونکو او روانه غړې کې اوریدلې شي. ورځو یو بل موضوع ته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د عمل د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د افغان ځواکونو د لا نور پیاوړي کولو په حق له خبرې تر کړې دي. خغل اسپر پرون کابل ته تللی وو او ماخام یې له ولسمشر سره په ولسمشریزه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. مارک اسپر بیا په خپل ټویټر د ملاقات وروسته لیکلي چې په کار ده افغانستان بیا هیڅ کله د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. صفی الله ستانکزی نور حال درکوي.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلي چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیگا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغان امنیتي او
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر شپږ سوه تر اخته کړي. د هغه په خبره هیواد پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي. دا د قواوو کمېدل که چېرته وضعیت سمې دي تهدید کمی دی بل شکه ور بده قواو پر کمیدلو باندې غور کو او کشیت وضعیت ته تقاضا کوي چې بل قوا تهدید دی نو بنان د بل قوا تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو. دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهورو بوختي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او امریکا اسکر سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لاندنۍ سیمه کې د ولسی وګړو په شمول دواړو خواو ته د پوځیانو مرګ روبله هم وخته. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې په ولسی وګړو یې بریدونه کړی دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال درکوي.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنی شنبه را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے
پاکستانی پوځیان او په کمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې لشپګو تر لسو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي او تقریبا په همدې شمیر تراګر هم لمینځه تللی دي. د تراګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلی شو چې د تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې ځواب ورکوو
او هم جوابي کاروایی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
هند تور لګوي چې پاکستانی پوځیان وسلوالو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسكر او یو ملکی کس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهرې کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. ده دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په ځواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سکالې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لاره د لانجو په هواري ټینګار کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د هندي سکانو لپاره به کرتارپور راهداري د نومبر په 9 نیټه په رسمي توګه پرانیزي. کرتارپور راهداري به د هند سکانو ته پاکستان ته تلل اسانه کړي. په زرګونه سکان هر کال د پاکستان په ناروال ضلعه کې هغې ګوردوارې ته ورځي چې په کې مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یوه برخه تېره کړې ده. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. هغه ویلي د راهداري تر خلاصېدو وروسته به دا د سکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځایي اقتصاد ته ډېره ګټه ورسېږي. دا راهداري به د هند سکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي. په ناروال ضلعه کې د سکانو لویه ګوردواره ده چې په کې د هغو مذهبي مشر ګورو نانک 13 کاله تیر کړي دي. عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګري مخبزیاتی دو دا او تر دی وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړی دي. خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي. د اګست پر 15 نیټه هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد یې پاکستان سخت خپګان ښودلی وو. تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه. پښتنه دادا چې د دومری تاوتریخوال سربیره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي. د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کېږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هنده ناراضه دي. په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد آزادۍ تحریک چلولی و چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه. سکان له هندوستاني ریاسته خپه دي نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي.
البته ډاکټر عائشه صدیقه وایي له دې پرته چې کرتارپور د پاکستان اوږدمهاله تګلاره ده خو بل اړخ ته که د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ښه سي نو دا یو ګټور ګام هم ثابتېدای سي. د پاکستان حکومت وایي د نومبر پر 9 نیټه به کرتارپور راهداري په رسمي توګه پرانستل سي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر پر 19 نیټه ویلي وو چې په پرانسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د یو عام وګړي په توګه ګډون وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان خبريالانو او فعالانو ویلي په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ په زیاتېدو ده. په لاهور کې د وتلي قانون پوهې آسما جانګیر په یاد کې کانفرنس ته د وینا پر مهال فعالانو ویره څرګنده کړه چې حکومت هڅه کوي ټولنیزې رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
په لاهور کې د قانون پوهې آسما جانګیر په یاد کې جوړ شوی دو ورځنی کانفرنس په اخیر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبريالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونه وکړي. دوی هغه غواښونه او خطرې په ګوته کړي چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بی پلو خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک ول په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبريالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبريالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړي چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د دې په خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیز رسنۍ هم کنټرول کړي.
لموږ سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوځي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ درشپیتم ګاک یا ګیراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 میلیونه ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوې ازادۍ په اړه ډیر حساس دی او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه اخیری مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوې چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال وسط الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغسې اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوئ را سره ویې کړئ، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولی. بس دومره راته ووایئ چې را سره کوئ یې ولې. نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راښودلی، نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوالې عائشه سروري بیا پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وضعیت رڼا واچوله. هغې وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې ځورول کېږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یوه ښځه چې مور او خور وي، هغې ته د ټلیفون او سیم کارت ترلاسه کولو اجازه نه ورکول کیږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړي چې پر رسنیو یې هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پوره پوره ازادي ده. د اسما جنگیر په یاد کې جوړ شوی کانفرنس کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوي. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې.
خیبر قبایلی ضلع کې خبریالانو پرون په جمرود کې یوه لویه غونډه کړې ده چې پکې دغلته په خبریالانو د بندیزونو په اړه خبرې شوې دي. ګډونوالو ویل چې خاصدارو ته چې د پولیسو حیثیت ورکړل شوی، هغوی اوس خبریالان ګواښوي او په آزاده توګه خپل کار ته نه پرېږدي. په دې اړه د خیبر نه زمون خبریال فرهاد شنواره نور حال راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د ریپورټینګ په وخت د یو شمېر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقعه یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټاو او قانون او آئین عملداری نو په قبایلی اضلاعو کې هلته په بل صورت کې پابندې وې، کدغنې وې، مشکلات وو. اوس په نوي صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پرېس کلب کې کومه واقعې شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلې شي د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پرېس کلب ته ختلي وو. د صحافیانو له یو قسم له دمکي او ترټ ورکړي دي او هغې کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه په موجود نه و. خو دا یو صحافي خلاف نه، ټولو ته
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخصل چې کوم یې هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډیر مشکلات لري، نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نه کیږي. بالکل زمونږ کیمرې او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کل کرمده چې موږ هغه علاقه هغه جنون مسله رپورټ کو.
د باډي پریس کلب جنرال سیکرټری خادم افریدی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت ازادي د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس پزنه ډنګي ته یو انټرویو د ریکارډ کوي و درو مینو ته به داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زما او زالت انټرویو
د خیبر یو بل خبریال علی شنواری په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورټینګ لري پاغه کې ډیر زیات مشکل دی. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي، بلکې ته رپورت جوړ کې نو هغه رپورت چکم هغه نه بعد چکم نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورټینګ کې از ما خپل جیل خوړل دی، موږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي، جیلو ل پکې تللی دي او ماغه سي خطرې دي چې کوم مخکې خطرې وي. موږ
ځای خبريالانو په دې لړ کې د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر پیو محمد حسین سرولی دل او هغوی ویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به ګامونه پورته کوي او چې کومو پولیسو تیرونې په لوړګي پریس کلب کې خبریالانو سره ناسم چلند کړی هغه مو معطل کړي او د خپلو دندو نه مو لرې کړي دي او هڅه کوي چې د خبریالانو مشکلات راکم کړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمه ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د دې سات د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نامو.
جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کوو انکار کړی. نوموړی پرون په مردان کې خبرې غونډې ته چې حکومت له مذاکراتي کمیټي خبري غونډه اورېدلې چې د په خبره په مذاکرات خبرې کمې او ډډه کې زیاتې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره مبارزه د افغان فوجان سره د امریکا په مرستو د اصول د پروسي په راتلونکي پړاوونو خبرې کړي. دوی دواړو پرون ماښام په ارګونه کې سره ولیدل. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخته سوي. د پاکستان د مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله پرون ویلي چې د کیمروت د سرای نورنګ په 8 کلن ماشوم او یو 23 میاشتن ماشوم کې د پولیو وایرس د تکسیو او درنګ دریم مریض د بلوچستان له حمایت سره تړاو لري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د اولس لپاره خلاص شي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي دي. د پاکستان یو شمېر خبریالانو او فعالانو وایي په دې هېواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونې ورځ تر بله په زیاتېدو دي. په لاهور کې د قانون پوهې عاصمه جهانګیر په یاد کې دوه ورځنی کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو په موضوع پرون د پاکستان وتلو خبریالانو دا څرګندونې کړي. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د سمکلیو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې تړاو دوی پرون په جمهوریت کې درې پرس کلبونو د خبریالانو لویه غونډه وکړه. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. د بیروت، ټراپولي او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي. د انقلاب او رژیم پراپوزولو ښار ورکوي. په هانګ کانګ کې د دوو اونیو تر خاموشۍ وروسته جمهوریت په ډول مظاهره چانو یو غیر قانوني لاریون کړی چې په کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی. پرون په مظاهره کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې هم شوې.
عبدالحی کاکړ درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوې ده د اونیز خبرونې د مشال مرکه. نن مشال مرکه کې د قبایلی خیبر قبایلی ضلع منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي شفیق آفریدی خبرې اوري. کوربه ده ګلیاز.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو مشال مرکه کې تاسو قربا ګل یازم. څنګه تاسو معلومه ده چې په دې پروګرام کې له قبایلی ضلعو منتخب شوی نبی چې کوم غړي دي هغه سره خبرې ترې کوو. نن را سره له خیبر حلقه پی کې یو سل و خیبر ترینه نبی منتخب شوی غړي محمد شفیق افریدی را سره ملمه دي. نو شفیق افریدی تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه جی ګل یازم تاسو ډیر مننه.
شفیق پختن خډیر دی اول خډیر مبارک شه تاسو صوبایي اسمبلی ته د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی.
خیر مبارک دی. مننه. شکریا جی.
شفیق لکه درنو اردن کو ته خپل ځان معرفي کوي چې تاسو په خیبر کې کم ځای سره تعلق لرئ.
ګولایا صاحب زما تعلق په خیبر کې د باړی سیمه سره دی چې کم مخ کې باړه زړه باړه به چې ویل او په باړه کې بیا مونږ اکاخیل قوم سره تعلق لرم.
څنګه لکه لومړنی زده کړې مو باړې نه کړې وي او کنه په خبر یا نور سیمو ته تللی وای؟
نه اورم باندې زده کړې خو جی ما په خپل کلی سکول نه شروع کړې وا او بیا مونږ لکه هغه وخت کې تاسو ته پته ده چې په تعلیمي لحاظ سره د مونږ علاقه اوس هم ډېره پسمانده ده. هغه مقامي سطح باندې مونږ ته هغه تعلیمي بنیادي سہولیات وسم نشته دی چې ال تخپل تعلیم مکمل کو بیا لکه د لسم نه بعد وسم مونږ خاریات خلک کوشش کوي. نو په هغه وخت کې ما تر لسم پورې تعلیم چې دی دا د خپل علاقې نه کړه و دي او هغه نه بعد بیا جی ما په یکاون کالج کې داخله واغسته. ای پی سی مې بیا غیزه نه وکړه او اوسره مې د سیول سروي چې کم کورس ته هغه د ټیکنیکل کالج نه وکړو. نو دغه سیمه تعلیمي اته خپل
څنګه
سیاسي بیک گراؤنڈ هم تاسو وو کنه تعلیم سره او سیاست کې کله رااله چې کله که تاسو کم سټمز دکړې کولې نو هم سیاست هم سره کول کنه
بیسیکلی دا سیدا ګلیا صاحب چې تعلیم نه پس بیا ما خپل کاروبار شروع کړو ما مشران ورونو چې کم کاروبار او پاغې کې به مونږ سره لکه یو جوائنټ ایفورت کول هغه نه بعد بیا ما انډستری فیلډ ته ما مغش ما خپل انڈسٹری کی داغے باندھے کار کا بولو انڈسٹریلسٹ ہوں پوچھوں کہ زما تعلق مخفل چیزی دے دنیا لگا گا ٹول سہولتوں ماتا یعنی پتہ ہاسو باندھے ماں تلکڑی وہ چیرا کا بنیادی چکم ضروریات ہوا گا دے مونگ اللہ تعالیٰ بس مدد کرو وہ کل انا چی مونگ بے سوچ کا بولو خاص کر دے مونگ پہلکا کے دے مونگ دا علاقہ چوا تا دے اگا دے پاکستان دے جوڑے دو نہ پیر تھا بیا تھا امغه سے پسماندہ صاحب تلش کتاب او دا واچ سیاسی سوچ مونږ لرلو ولې نه هغه کې مونږ چې کله بم د انتخابات کو مونږ به لکه یو خاص سوچ تا والا ملګری سره سپورټ وکړو او هغه به کامیاب دوم او چې کله به هغه کامیاب شول بیا به هغه تیز نه او کم چې منشور او هغه په هغه باندې به عملی کار نه کړو او هغه به بیا لکه یو نظریه په یو سوچ په مونږ وټ ور کړو هغه به ورستو بیا په یو شخصیت یا قومیت کې کنورت کړو نو دا د مونږ د حلقې ډیره مسله وا نو چونکی د مونږ په علاقې کې بنیادی حقوق او ډیر ستونزې د مونږ خلکو ته مخې ته وي نو ما ویل چې یاره لکه ویل نه زه په دغه فیلډ کې چې مونږ دا ټیک تا چې مونږ خپل هر سړی یو خپل یو سیاسي سوچ ته مجبور لري نو ما بیا دغه یو دغه شروع کړو ای پر چیرې د هغه طبقې خلکو مخه مونږ ونی سو د ووټ په ذریعہ باندې او خپل په علاقې کې یو کمپین هم لانچ کړو چې یاره مونږ د یو سوچ والا خلک په یو طرف شو او هغه طبقه په بل طرف کو چې کوم مونږ باندې دي اشرونه په مونږ باندې لکه حکومت کړی دی او د مونږ سره انصاف نه دی کړی او بل تاسو ته دام پته وای چې زمونږ په پسمندګې مین وجه چې وا د مونږ د مرج نه مخکې چې کم د مونږ 40 اختیار قانون وو د مونږ په د ایجنسو کې سابقه فاټا کې نو د اغیم زیاته وجه و پاغې کې به یو درې قسمه خلکو ته بس اختیارات وو هغوی به لکه هغوی ته به پکې پیدا ملاوي دا چاہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ ہو ملکیزم پکی ڈیر زیم رول بے دیا ہوئی دے پارا تا کولو او سرا و سرا بے دی منگ تے مختلف ڈپارٹمنٹ بیوروکریسی ہوا
شفیق آغی تا خورازو شفیق آغی تا خورازو لکا آغا خو بیو ڈیر موضوع دا آغی تا زر آزم خود یو سنتکار تاسی ہوئی جسنگ یو سنتکار نا سیاست دان جوڑی دل سنگ لگی تاسو تا
لکه دا ګولیا صاحب دا سوچ چې کته ست پته وی د مونږ خان صاحب چې د عمران خان چې کله نه دوی شو کانو نه سیاست شروع کو او دا هغه هر یو تقریر کوي نه نو هغه خلک ایجوکیټ کړل لکه هغه خلکو ته وخیل چې تاسو کم حقوق دي او په یو سټیټ کې لکه تاسو باندې کم کار کوونه دی او د تاسو کم بنیادی حقوق دي او تاسو خپل حقوق په څه طریقې سره حاصلوي نو دا وا چې مونږ د هغه وخت نه لکه دغه تی ایجوکیټ کی دو او یو سیاست تر اتک چې دی زما لکه دغه وا چې یره لکه مونږ د ملک ته د مونږ د علاقې دا او پدې کې چې مونږ پدې طریقا باندې چې دا یو نان وایلنت یو تحریک مونږ وته وایا چې د دې مرسته جوړ شو چې د انصاف د پوره خان ته بلانچ کړو نو دغه وجه و مین او بل وجه مین د مونږ د علاقو سره چې کوم انصاف نه کېدو هغه وجه م دا وا چې رزق په خپل ما لګ ډیر گزاره خو کېدا او ما د خپل خلکو د پاره چې دی دا چې دوی شروع کړو او سیاست سیاسي سفر می شروع کړو
صحیح تاسو ځوان یې او تاسو خپل هم دا خبر کې دا ویلي چې لکه دا لپیړو رئیسی په سیمه کې چې څنګه سیاست روان او مورسی سیاست او یا کده قومیت او د قومي سیاست لکه قومیت سیاست چې کوم خبرې کې دي او بیا به چې کوم ژمنی خلکو وکړي اغه نمائندگانو نو اغینو به پشا شو نو د قبایلو کې کومګو ګورو د اصلاحات بهیر تیر کال وشو دا سیمه چې دی ټولی په صوبه ورګړې شوې او سه کال په جولای کې انتخابات وشو چې کوم د لارې تاسو منتخب شې به هم یې نو
څه فرق محسوسوي په پخوانی هغه د قبایلی ایجنسی چې کوم یو حیثیت او اوس چې کوم د ځانګړي د صوبی حیثیت چې دی بخنه غواړم د ضلع
دا جی مونږ ډیر فرق محسوسو مخکې خو جی مالک څنګه تاسو ته مخکې وویل چې مخکې خو مونږ د پاره یو داسې قانون و چې هغه خو د انسانیت سره هیڅ تعلق نه لرلو لکه هغه خو یو داسې یو کاله قانون و نو چې مونږ ته تور قانون هم ویلی شو د هغې نه اوس چې دی مونږ یو د مونږ علاقې له یو قانون نی حیثیت ورکړی شو اوس زمونږ هغه ټول بنیادی حقوق چې مخکې قانون تر هغه په عمل کېدل به د هغو بحالي روانه ده او په دې باندې انشاءالله چې لکه دی کې زمونږ ګوره مخکې که تاسو وګورئ جی لکه په هغه قانون کې به د مونږ په حلقه کې په یو کیلومیټر کې د یو ملک د تنخواه دپاره به یو لکه 15 سکولونه جوړ شي او بیا به 35-40 کیلومیټر کې یو نو لکه هغه خلک د تعلیم نه به محروم وو نو یو قانون یو خاص قانون و چې هغه ته مونږ دغه تور قانون ویلی شو نو اوس انشاءالله مونږ د لکه څنګه مونږ په دې ملک کې صرف دا یوه خطه وه چې د هغه د دغه قانون چې کوم د انسانانو دپاره او ورځ په ورځ په هغې کې چې کوم ترمیمات کېږي او د مونږ د بنیادي سہولتونو د بحالې دپاره او د مونږ د خیر ښېګڼې دپاره مونږ اوس د هغه یو لیجسلیشن ایسه جوړ شو مونږ یو د خپل علاقې دپاره اوس زه کولی شم چې آواز اوچت کړم چېرې زما په علاقه کې لکه دغه ستونزې دي یو پلور مونږ ته میلاو شو چې مخکې مونږ ته نه و یو تو مخصوص ایم این ایس به و چې هلته به د هغوی خبره هم نه اورېدل کېده او هغه به هلته په بس لکه نور ملک به قانون سازی کې دا خو د مونږ د علاقې لپاره به نه کېده نو اوس مونږ ډېر فرق محسوسو او انشاءالله لکه دا ټیک ته چې اوس ترانزیشنل پیریډ دی مونږ خلک هم لږ لکه دا یو چې مونږ یو چې یاره لږ مونږ ته زر ریزلټ میلاو شي او تاسو په خپله پوهېږئ چې دا یو ارتقایي عمل دی یو ترانزیشنل پیریډ دی پر روانو 15 کالو کې نه تر 10 کالو پورې به مونږ انشاءالله چې زمونږ خلکو ته به ټول بنیادی حقوق حاصل وي زمونږ د علاقه به د نورو د ملک د سیمې د نورو علاقو برابر راشي بلکې زمونږ به دا کوشش وي زما د خپل دا ما ځان ته یو ټارګیټ یې دی چې زه په دې 4 کاله مونږ ته میلاو دي او ژوند وي زه خپل علاقه او خپل حلقه د ملک د نورو ایسو برابر نه بلکې چې د هغوی نه مونږ مخکې بوځو او دغو خلکو ته چې کوم بنیادی سہولیات دي یا کوم ستونزې دي چې دا واري
دې موضوع کې پاتې کیږو شفیق چې څنګه تاسو وی چې لا قانونیت او بیا د اختیاراتو خبره وه بیا تاسو د اصلاحاتو خبره هم وکړه او هغه ټولو ته اوس زموږ د قبایلي سیمو چې کوم اوسیدونکو دا ته معلومه ده چې دا بهیر په لسو کالو کې بشپړ کیږي نو اوس تاسو منتخب شوی یې نو له هغې مودې راهیسې په سیمه کې او خلکو ستاسو سره برخود څنګه دی هغوی څنګه دی بدلون ته څنګه ګوري
لکه د خلکو خو دا دی چې لکه یو امید شته دی او مونږ په خپله لکه چې زه مخکې کله مونږ د دې حکومت ایسه نه وو مونږ کله حلف نه وو اغستی مونږ د مختلف ډپارټمنټ ته چې هغوی سره د مونږ د بنیادي ضروریاتو تړون لرلو نو چې ما ته هم پته نه وه نو ما به ویل چې یاره لکه مونږ دم شوي یو خو مونږ لکه د زم کېدو هغه فائدې په کار دی چې زمونږ علاقې ته شروع شي نو په هغه امید باندې لکه خلکو ته هم دا پته وه چې یاره کله نه مونږ صوبایي الیکشن وشي او مونږ د صوبې حصه جوړ شو هلته مونږ ته رکنیت میلاو شي نو بیا به مونږ لکه هغه هلته د مونږ دپاره خو بل چا آواز نه اوچتولو نیا بل څوک خو نه کوي چې د ما د حلقې یا د ما د علاقې دپاره هغه څوکي نو چونکې مونږ چې لاړو مونږ په مخې سره دغه یو نغره ونیو چې یاره مونږ اول ځان مونږ معلوم کړو چې آیا د مونږ د علاقې دپاره کم کم پروګرامونه دي څومره زمونږ دپاره فنډ یخی شوی دی او څومره زمونږ ضروریات دي ما په اسمبلی کې په وړمبي سپیچ کې وویل چې یاره لکه ما علاقه د ملیټنسي او سره سره بیا د مختلف آپریشنز نه تیره شوی دو نو چونکې چې لږ ډېر انفراسټرکچر وو زوړ د مونږه هغه هم خراب شوی دی نو آیا ما بیم لکه دا ویل چی یره لکه حکومت به وکړي چې دغه زمونږ دا ټول دغه چې دی د دې دپاره دومره فنډ مونږ ته راکړي و هغه لکه مونږ چې بیا اوس ما ته څومره پته ده انشاءالله دومره فنډ مونږ ته مختص شوی دی او دومره مونږ په هر فیلډ کې روزانه مونږ میټینګونه روان دي چې لکه دا به عملي طور باندې اوس مونږ شروع کړي ده او کارونه روان شوي دي نو انشاءالله خلق به ډیر فرق محسوس کړي د مخکینی هغه ژوند نه چې تاسو ته ګولایات ته پته رو چې 21 فیصدی ده دنیا کم ځای ته ورسېده او زما په حلقه کې اوس هم لکه زمونږ خویندې میندو به په سرونو اوبه راوړي او دا هغه د درې طبقو د لاسه به یې راوړي هغوی ته بنیادي د صحت سهولتونه په هغې کې څه د اقتصاب تصور نه و مخکې زمونږ ته اړیک نه و نو هرې محکمې چې دي د مونږ هغه چې کم وسایل وو یو خو به لږ ډېر به چې مونږ په علاقه کې لګول هغه به بے انصافه تقسیم کړل او نور به دوی پخپله د کرپشن ښکار کړل د مونږ د تپوس کولو څوک نه و اوس زه کولی شم چې زه د هرې محکمې پرفارمنس باندې زما نظر دی او هغې نه زه تپوس کولی شم د هغه زه لکه اوورسایډ کولی شم چې یاره لکه زما حلقی ته چې کم فنډ دغه شوی دی هغه تاسو په کمو کمو ځایونو کې به خرچ کوئ او بیا ورسره به تاسو لکه دا چې دی چې مونږ ته د کرپشن ښکار نه شي د هغو خلکو نو انشاءالله چې کال تیریږي په صحت کې په لکه مونږ ته تر نن پورې د څښلو د اوبو د پاکو اوبو د څښلو سهولت نه و د تعلیم بنیادي چې د مونږ حق دی هغه پوره دغه نه و نو چې اوس کوم پروګرام روان دی ان شاء الله په کال کې دننه به د مونږ خلکو ته پته ولګي چې یاره لکه مونږ د هغه تیارو د ژوند نه راووتو او ان شاء الله مونږ یو ډېر په ښه ژوند په سفر باندې به روان شو.
صحیح شفیق افریدی یو بل اغم داده چې په باړه کې کوم ګور ډېرې مودې پورې بدامنی وه امنامان صورتحال ښه نو خلکو ځان لکه یو غیر یقیني غوندې حالاتو سره مخامخ وو نو آیا اوس چې کوم موجوده حالات دي اوس کوم وګورو په قبایلي ضلعو کې او په عمومي توګه په خیبر کې اوس کوم وګورو حالات د پخوا په سیر باندې لږ ښه شوي دي نو د امن او امان او د خلکو تاغه د تحفظ ورکولو هغه لپاره به هم تاسو کوي کنه ځکه چې تاسو واکمن ګوند سره هم تعلق لري د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره
لکه دا هجي دا سده چې لکه دا ملک د مونږ دی دغه خاورا د فوج د مونږ دی او مونږ پکې یو دریم لکه ما خپل هلکي خلکو ته مونږ دا یو چیرې لکه بیا مونږ دا د امن د خرابې دو داسې چاته موقع ور نکو ځکه چې هغې په وجه باندې مونږ ډېر زیات نقصانونه موندلي دي او مونږ په حلقه کې چې دي داسې کم کور به پاتې شوی وي چې د هغه جاني زیان نه وي شوی د هغه مالی طور باندې خو مونږ ټول لکه زمونږ یو طبعي شوی دی او زمونږ تعلیمي نظام تباه شوی دی نو مونږ اوس لکه مونږ په خپله عوام او چې څومره سیکورټي فورسز دي هغوی چې کم لکه اوس ګامونه اخلي نو انشاءالله چې بیا به مونږ لکه دا درې واړه چې کم مونږ د دغه حلقې سره مونږ عوام تعلق ساتو د مونږ د ملک چې کم سیکورټي فورسز دي او په دا کې څومره نور نو دا ډېر نن سبا په یو پیج باندې دي او مونږ نه غواړو چې د مونږ حلقې ته یا علاقې ته بیا هغه سې شرپسندي راشي او بیا مونږ کې لکه مغه راشي نو انشاءالله د دې لپاره مونږ لکه چې څومره مونږ وینو نو ښه کلک ګامونه اخیستي شوي دي او زمونږ سیکوریټي چې دا زمونږ په حلقه کې لکه داسې اوس لکه چې هغه مخکې پکې د دې شرپسندې نه مخکې کومو علاقو ته ایکسس نه و اوس هغو علاقو ته هم ایکسس د دغه فورسونو په وجه پیدا شو او یو ډېر ښکلی او ډېر ښه ماحول روان دی او زه به هم لکه مونږ دعاګو یو چې الله دې بیا مونږ باندې هغسې وخت نه راولي ځکه چې په هغې کې د ما د حلقي عوام چې دي کم زخمونه چې دي هغه لکه بس مندمل شي وو دوباره مونږ باندې داسې وخت رانه شي
نو د لپاره تاسو اوس څنګه تاسو چې په اسمبلی په فلور باندې هم تاسو خبري کړې دي نو هلته تاسو سب پلانونه وړاندې کړل څنګه تاسو چې تاسو باډي سره تعلق لري نو چې کوم حلقې نه تاسو منتخب شوي دا غي لپاره سب پلانز لري
لکه د څه په مات کې د سیکورټي مات
نه سیکورټي نه په د خلکو د ژوند څنګه تاسو ویلي چې تاسو په سیمه کې د اډوکیشن د تعلیم دی
د خلکو د خلکو د ژوند مونږ دا پلان لرو چې لکه مخکې تاسو ته پته ده مونږ زما په حلقه کې یو هسپتال وو ډوګرا هډکوارټر هسپتال په نوم باندې نو هغه بلډینګ او هغه چې کوم ځمکه پہ گیرا د کا وګوري خو په هغه کې به مونږ یو مریض ته د ایمرجنسی علاج نه پرووایډ کې دوه هغه کې به مونږ لکه ایس داسې مونږ ته پکې سہولت نه نو مونږ اوس روان یو چې په صحت په فیلډ کې مونږ د خپل حلقي علاقې ته چې دی چې کوم دا اسپتال دی دې په اپګریډیشن کې زمونږ پلان کې دی چې روان یو داسې د تعلیمی ادارو چې دی په اپګریډیشن او چې کومې ډیمیج دي د هغو په بحالۍ کې یو ښه پلان باندې مونږ روان یو په هر یو لکه په هره شعبه کې مونږ ته ښه په وافر پنډونه چې دي هغه ګورنمنټ مونږ ته اوس روزانه مونږ نه غواړي چې تاسو د خپلې علاقې ضروریات چې کوم دي ډیمانډ چې کوم دی هغه مونږ ته ټیبل کوي چیرې هغې دپاره مونږ تاسو ته پنډونه ریلیز کړو او چې کوم کوم مت کې دي نو په اسمبلی په فلور باندې لکه مونږ اوس چې کومه قانون سازی کیږي لکه هغه د مونږ علاقې ته هم ایکسټینډ کیږي په هغې کې مونږ برابر حصہ اخلو چې د مونږ د علاقې متعلق په کې صدا سے خبره وي هغې کې مونږ اوس لکه سوال کولای شو په هغې کې مونږ خبره کولای شو نو دغه ټول شیونه دي چې دا ټول لکه از هول به د مونږ علاقې ته چې دي ډیر زر په مخ کې بوزي او زمونږ پلان دا دی چې کوم مونږ د کلو بشوی پدې کې تعلیم شو صحت شو او بیا مین چې کوم شی دی د روزګار بحالی او هلته د روزګار چې دی لکه کریئیټ کول جنریټ کول چیرې د مونږ کم ځوان کول دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې په مونږ باندې کم دا لس کاله وخت تیر شو لس پنځلس کاله په دا کې زمونږ دوه درې نسله لکه چې پنځه کالو ته ماشوم ورسیږي په کار دی چې هغه درسګاه یا تعلیمي سکول کې داخل شي چونکې زمونږ علاقه چې وه هغه ډېره د بدمنې په وجه باندې مونږ هغې ځای نه ډسپلی تم شو څه خلکو توان نه لرلو چې هغه په بچو سبق ووایي نو ته مونږ کې ډېر ریشو باندې بې تعلیم هم ځوانان راغټ شوي دي نو مونږ غواړو چې مونږ ته یو هارډ شپ لیبر لکه مونږ وی چې مونږ په علاقه کې د انډسټریل زون غشي چې هغې ته یو اسپیشل چې دی هغې ته ایگزمپشن وي چې مونږ هغه کې دغه روزګار چې وده عمومي نو دغه ټول پلاننګ دی چې مونږ انشاءالله په مخ کې به بوزو همدغه سه به بیا لکه مونږ چې تعلیم وکړو تاسو ته پته ده چې تعلیم په وجه په سړی کې شعور راځي او بیا به مونږ لکه مخکې ترقی په مخ ځو انشاءالله
یو د شفیق دا هم راته وایي چې کله تاسو اسمبلی ته لاړې په لومړی وار باندې او سوګند هم پورته کولو نو سم احساسول هغه وخت کې
په هغې وخت کې خو د مونږ دپاره لکه دا وه چې یو ډېره د خوشحالۍ ورځ دا وه چې مونږ لکه د ملک د نورو برخو غونته کې مونږ تم هغه خپل حق میلاو شو یو فلور میلاو شو چې زه د خپل علاقې باره کې به زه لکه کولی شم چې هلته زما کوم مسایل دي ما ته په کوم لیول باندې کوم ستونزې دي خو د هغې سره سره چې ما به شاته په خپلې حلقې طرف ته وکتل نو ما به ویل چې یاره دا خو لکه یو ډېر غټ او دروند چیلنج هم دی نو په دغه ورځ باندې زمونږ دغه احساسات چې دي داسې دغه وو چې مونږ کلیئر هم نه وو چې یاره لکه مونږ به اوس مونږ ته ډېر دروند کار او ډېر یو غټ چیلنج مخې ته پروت دی او انشاءالله چې اوس وخت تیریږي لکه مونږ لکه بیا هغه چې کوم احساس ډیوایډ کې دو چیرې مونږ د پاره ډېر غټ چیلنج دی او مونږ ته به حکومت کې به مونږ د پاره ډېر ایفرټ لګي چې زه به په دې فلور باندې د خپلو د خلکو چې ما په سترګو لیدلي وو چې یاره لکه مونږ ته زبه هغه د اوبو څکلو زبه د خپل تعلیم باره کې زبه کومه غوښته کوم زبه د صحت غوښته کوم که زبه زما د تاجر برادرۍ چې کومه د ایسټ او چې کوم وو هغه مخکې دغه شوي وو ډېر غټ یو چیلنج و خو اوس چې دی مونږ هغه خوشحالي چې دو هغې طرف ته دغه ډېر دی ځکه چې اوس مونږ ته انشاءالله امید دی او مونږ په دې باندې پوه شو چې هغه چیلنج چې کوم مونږ مخې ته پروت وو هغه انشاءالله عبور کیږي او په هغې باندې به مونږ کابو بیا مونږ
شفیق دا هم راته وایي چې که مونږ د قبایلي سیمو وګورو نو شپارس چې کوم دا غدي نمائندگان دي د دې کې بیا کوم وګورو به نور ځنګړي سټونه دي نو که دیو مختلف سیاسی گندونو سره تعلق ته خو قبایلو نه منتخب شوی دی او په لومړی وار منتخب شوی دی نو آیا تاسو د ټولو صوبایي اسمبلی چې کوم د قبایلی سیمونو منتخب شوی دی غړي دی اغه سره په ګډه تاسو ناشتي چې تاسو د قبایلی سیمو چې کوم خلک چې کوم سیدون کې دی وګړي دی اغه کوم ستوند سره مخامخ دی که د صوبې نور برخو په شان وګورو نو اغه رنګ اغه نشي احساسولې نو آیا د سره تاسو په دې اغه باندې هم ناشتا کړی ده کنه
په دې باندې چې مونږ ناشتم کړی ده اوس مونږ اسلام آباد تر اغلی دوه ورځې دلته مونږ په میریټ هوټل کې چې دی زمونږ ته د اسټیشن دی په لکار چرته چې موقع ملاویږي څنګه چې تاسو وویل د مونږ د سابقه پاټه چې څومره زیلی دي او څومره چې مونږ ایم پی ایز یو د هغو ټولو ته یو چیلنج دی یو شان مسایل دي یو شان قانون سازی لکه چې مونږ کما هغه کې کا ترمیمول غواړو کاغه کې مونږ نو دا تقریبا کاغه د هر ګوندارې پارټۍ سره تعلق ساتي خو لکه هر سړی د خپلې حلقي او د خپلې رغه بارې کې خو جدي بیا هغه مونږ ډېر ښه یو کوآرډینیشن دی او چې څومره خبرې راغلي دي او مونږ په مشاورت کړی دی نو ډېر ملګري په هغه باندې مونږ سره متفق وي او لکه بیا تاسو ته پته ده د مونږ اما خپل لکه تعلق اوس د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ سره دی او د مونږ د پارټۍ حکومت ته او چې مونږ کم مشران دي لکه مونږ وزیر اعلی صاحب دی چې ډېر یو لکه بالکل کمیټډ دی چې هغه وی چې رزه د مرج ازلا چې دی یا سابقه پارټه کم ازلا دی د هغې باره کې ډېر سیریسنس او ډېره توجه ورکوي نو ان شاء الله هغه ټول داسې مونږ ته څنګه نه دی راغلی چې یاره زمونږ یا د ملګري د نورو ګوندونو سره تعلق ساتي او هغې په وجه باندې مونږ ښه کوآرډینیشن دی او ښه مشاورت دی روان دی.
صحیح شفیق افریدی نور وخت وستاسو نه نیسم یو په اخره کې چې کوم ستاسو د هغه ګوري په قبایلي سیمو کې او په خاصه توګه په باړې کې نو هغه ځوانانو لپاره چې تاسو خپله هم ځوان یې او د سیاست میدان ته راغلي په دې شعار باندې چې یاره د خلکو خدمت وکوي او د پیړو راهیسې چې کوم هغه یو سټیټس کو د هغې ختمولو لپاره دغو دپاره تاسو څه پیغام دی؟
یاره زما خو د خپلې علاقې ځوانانو دپاره دا پیغام دی چې لکه اول خو مونږ ته پکار دی چې مونږ لکه په تعلیم باندې توجه ورکو او بیا چې دی لکه هغې سره سره بیا مونږ لکه د خپلې علاقې او د حلقې د پاره لکه څنګه چې مونږ خپله حصه واچوله چې هغه د مونږ هم سپورټ وکړي او په علاقه او په حلقه کې د هغه خلکو د هغه عناصرو چې به اوس هم غواړي چې یاره لکه مونږ هغه زوړ نظام غشي یا مونږ هغه سیستم چې کوم نه د دوی مفادات وو هغې ته ضرب رسېدلی دی نو په دغه شیانو کې پکار دی چې لکه هغوی یو مثبت رول ادا کړي ځکه چې نوجوانان چې دي هغه یو انرژیټک او یو داسې قوت دی چې هغوی بدلون راولي او مغوی دي چې لکه په علاقه کې یو ښه کردار ادا کولی شي نو لکه ما خو ته دا پیغام دی چې هغوی د ودرېږي د مونږ سره او د علاقې تعمیر او ترقی کې د مونږ سره مرسته وکړي.
شفیق افریدی ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په ځانګړي پروګرام مشال مرکه کې تاسو مونږ سره برخه واخیسته.
ډیره مننه چې ګلیا صاحب تاسو هم ډیره شکریا جی چې تاسو مونږ ته موقع راکړه چې مونږ هم خپل سوچ پیغام د خپل نړۍ د خلکو سره شریکو. ډیره مهرباني.
درنو اوریدونکو د مشال مرکه کې تاسو له خیبر ضلع حلقه پی کې یو سل ونه د شفیق افریدی خبرې واوریدې. موږ سره میلمو په راتلونکو خبرونه کې به را سره له قبایلي ضلعو یو بل منتخب غړی میلموي. تر هغې پورې خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په لوی الله مو سپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.